ستړي مشي د مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبرونه کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار نیکی هلی او سلامونه ومني په مومندو قبایلی سیمه کې د یو مجوزه پوزي اپریشن پر د قبایلو جرګه د دې خبرونه د سر موجوده یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم لرو مشالونه ونی د خبرونه به شاهین بنیره وړاندې کوي خوول خبرونه د بشیر غواخ
لمړی د خبرونو سرټکی په ممندو ایجنسی کې د بیزو قوم په یوه جرګه کې له حکومت غوښتي دي چې د غلطه دي پوزي عملیات نکړي د خبر پښتونخوا وکیلانو اتحادیې په ټولو صوبه کې د خپل وکیلانو د هدفي وژنو پر ضد له عدالتونو څخه بایکاټ کړی دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د جنگ په اړه خبرې ښې کوي خو عمل پې نه کوي د خبرونو تفصیل مومندو ایجنسی کې د ضرب عذب درې عملیاتو تر اعلان وروسته یو شمیر خلکو کړي کړي دي دې لړکې د بیزو قومي جرګې پرون په یوه جرګه کې وویل چې یو خوا په دغه سیمو کې د وسلوالو مرکزونه نشته او له بلې خوا عملیاتو کې عام خلک په تکلیفي کې نو ځکه باید ترسره نه شي د مومندو یو قومي مشر ملک سلطان پرون مشال ریډیو ته وویل
خزر به حضرت ریف او اغه د ضرورت چې اغه ځکه د خلکو مرکزونه موجودی دلته خو نه مرکز ته نه خشته نه بسته دي او کو پیدا شو چې من قومي خلک ذمہواری په سر اخلو خزر به حضرت ته بس ضرورت دي
د بیزو او صفی قومونو په وینا نتیز وکړو ورته څو ورځې مخکې خبرداري ورکړه و چې که خلکو ورته وسلوال ونه سپارل نو دوی به یې پر ضد عملیات وکړي خو دغه خلک وایي چې وسلوال سپارل د دوی د وس کار نه دی خیبر پختونخوا کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره چې د پولیسو په وینا یوازې تیرې روزې میاشت کې خوښ سل کسان وژلې دي د اعلی امنیتي او ملکی چارواکو غونډاره بلل شوې ده د صوبایي حکومت وین مشتغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د اپیکس کمیټې دا غونډه به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي چې پکې به وزیر اعلی ګورنر او کور کمانډر علاوه ځینې نور چارواکي هم برخه لري د خبر پښتونخوا امنیتي چارواکو د روسي کول چې وسلوال ډلې اوس د بمی بریدونو پر ځای د هدفي حملو کولو تګلار خپلې چې دوی د مخنیوي هڅه کوي د خبر پښتونخوا وکیلانو اتحادین په ټولو صوبه کې د خپل وکیلانو د هدفي وژنو پر ضد له عدالتونو څخه بایکاټ کړی دی د پېښور های کورټ بار مشر یوسف علی نن مشال ریډیو ته وویل چې دا بایکاټ یې ځکه وکړو چې د اختر په ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د های کورټ د اډوکیټ سید شاه عباس شیرازی هدفي وژنه شوې وه هغه له حکومت غوښتل چې د وکیلانو ژوند خوندي کړي چارواکی وای د باجوړ په کانسر سیمه کې دوه مشکوک سوال په هغه ماین الوتی دي چې دوی یې د خخولو کوشش کوي د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل ایجنډ د دفتر لخوا مشال ریډیو ته نن ول شول چې دا پیخه بیګا په سالارزو سیمه کې شوې ده تر اوسه کومه وسلواله ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په ورسا کې ناټو د غړو هوادونو په غونډه کې د پاکستان په اړه خبرې سموي اغه نن په کابل کې خبرلان تول چې اوس ټوله نړۍ په دې پوهه شوې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوه مخه پالیسی په مخ بی اغه ویل چې پاکستان باید خپل ژمنې په عمل کې ثابت کړي
وضاحت راغلی زمونږ همکارانو زمونږ دریس په ښکاره ډول درک کړی دی د الله په فضل نړیوال هم له مونږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي څو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي مونږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې خو څه چې غواړو هغه عمل 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 دی
عمل عمل عمل
څو ورځې وړاندې په ورسا کې د ناټو غړو هیوادونو کې هم افغان ولسمشر اشرف غنی ورته خبر کړی و ویلي و چې پاکستان لا هم د بدو او خو ترهګرو ترمنځ توپیر پالي خو پاکستان په دې اړه خفګان ښودلی و ویلي چې دا مایوسوونکې خبرې دي افغان چارواکي وایي دولس وسلوال طالبان له خپلو وسلو سره یو ځای په چاردرې ولسوالۍ کې نیول شوي دي د کندوز ولایت امنیه قمندان محمد قسیم نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان او د وسلو وزیر ما په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تیرې شپې په عملیاتو کې لاسته ورغلي د امریکای د دفاع وزیر ایشټن کارټر نن بغداد ته رسیدلی دی. نوموړی د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره د داعش پر ضد جګړې او له دغې وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیونې د پلان په اړه خبرې کوي. نوموړی تر هغې دوه ورځې وروسته عراق ته ځي چې عراقي ځواکونو د موسل په جنوب 60 کیلومتره کې د قاهره هوایي میدان له داعش څخه په داسې حال کې ونیو چې د امریکې په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي مرسته ورسره وه. کارشر دغه لویه فتحه وبلله او ویلي دي چې دا میدان د داعش وسلوالې ډلې د قوي مرکز موسل د نیولو لپاره د عملیاتو د پیل ځای په توګه استعمالیدلی شي. الشباب وسلوالې ډلې د سومالیا د پلازمینې په جنوب لویدیځ کې پر یوې پوځي اډې نننی برید کې لږ تر لږه 10 سرتیري وژلي دي. د چارواکو په خبره د الشباب وسلوالو لومړی له چاودیدونکو موادو ډک ګاډی وي پوځي اډه کې وچاوه او بیا یې ډزې پیل کړې. میجر احمد فروخ چې د سومالی پوځیانو یو میجر دی روټرز خبرې ترانس ته ویلي چې د څو ساعته لپاره روانو دې درنو ډزو کې د الشباب وسلوالې ډلې هم 12 وسلوال وژل شوي دي. امریکا وایي د ګوانتنامو له جیل څخه یو یمنی بندي ایټالیا ته لیږدولې ده چې په دې سره دغه جیل کې د پاتو بندیانو شمیر 88 ته راکم شو. فیاض احمد یحیی سلیمان چې هیڅکله رسمي نه دی تورن شوی څه باندې 14 کلونه یې په دې زندان کې تیر کړی وو. هغه په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد جګړه کې د القاعده د غړیتوب په تور نیول شوی و. نوموړی د هغو لسګونو بندیانو په ډله کې دی چې له دې زندانه د خوشي کېدو پریکړه له ور د مخه شوی وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو بیې اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیا خرڅلې کیږي او په 105 روپیا شل پیسې خرڅولې کیږي. یو یورو په 116 روپیا شل پیسې او په 116 روپیا اتیا پیسې. یو درهم په 28 روپیا دیش پیسې او په 28 روپیا 15 دیش پیسې. یو پاوند په 115 روپیا خرڅلې کیږي او په 110 روپیا خرڅولې کیږي. یو ریال په 20 روپیا 60 پیسې او په 20 روپیا 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 50 پیسې او په 1 روپیا 250 پیسې. په یو پاکستانی روپے 224 اتیا ایرانی ریالونه خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅولې کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سباله په پیښور بنو او کوټه کې د خال وریځو سره د باران امکان دی او ورسره به تیزی هواګانې هم وي. سباله به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 38 وي. په بنو کې به هم 23 او 38 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 39 وي. د فاټا په زیات علاقو کې هم د باران امکان ظاهر کړی شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر کواخ او د موسم حال او د پیسو بای رفت انجم وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه ده. د ممندو قبایلی مشران وایي مونږ عملیات نه غواړو وسلوال خپل د سیمو ناوستې شو.
هغه خلک چې د دې خاورې ته نسخان رسوي هغه به موږ دلته نه پرېږدو. پرایز موږ سره انشاءالله جنگ دی او موږ د خپلې علاقې ذمواري اخلو او که چیرته د دې سپورټر ښکاره شو زموږ په قومي لښکرم دی او حکومت ته به هم خیو.
د خیبر پختونخوا حکومت ایدی فاونډیشن مرکزونو ته د وړیا ځمکې ورکولو اعلان کړی دی.
اس ڈسٹرکٹس میں یہ جو ان کا فلاحی ادارہ ہے ان کے لیے جگہ زمینوں کی ضرورت ہے ہم نے اعلان کر دیا.
او مشالو نخبرونه کې بعد خدای خدمتگار احمد خان کاکا پاڑا ووري
دوی ته دا چغه وایي چې تاسو به د دوی نه پس خدای خدمتګاري کوئ او سرې جامې به اغوندئ. نو دا خبره چې دا په کلي کې یو خان دی چې د هغه نوم محمد عباس خان دی تر هغه له غوږو راورسي.
یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورزو د مومندو قبایلی سیمې د بایزو قام په پرونی جرګه کې په حکومت غک شوې چې باید حکومت دې د ضرب عذب درایم په نوم اعلان شوي عسکري عملیات ونه کړي. په جرګه کې ویل شوي چې د بایزو قام د خپل خوري د امنیت ذمہواری پر خپل سر اخلي او کوم وسلوال یا د وسلوالو سہولت کار په سیمه کې نه پریږي، نو بیا د عسکري عملیاتو ضرورت نشته. شانواز ترګدې د نور تفصیل سره.
د بایزو د قام په جرګه کې په حکومت غک شوې چې باید ضرب عذب دریم عسکري اپریشن دی په محمود ایجنسی کې ونه کړی شي. جرګې دا هم ویل دي چې که د حکومت په کوم تن شک وي چې ګنې تړاوي د وسلوالو سره دی، نو دغه قام به د حکومت سره ولاړ وي او د وسلوالو ضد به عملیات کوي. دغه جرګه د بایزو د امنیتي لخکریانو پخوانی مشر ملک سلطان بایزي په مشرۍ کې وشوه.
هغه خلک چې د خاورې نسخان رسي هغه به موږ دلته نه پرېږدو، رئیس موږ سره انشاءالله جنگ دی او موږ د خپل علاقې ذمواري اخلو، او که چیرته د سپورټر ښکاره شو په قومي لخکرم دی او حکومت ته به هم خیو خو ضرب حضرت شریف هغه ته ضرورت دی چې هغه ځای کې د خلکو مرکزونه موجود دي. دلته خو نه مرکز شته، نه خشته، نه بس شته دی، او که پیدا شو چې موږ قومي خلک ذمواري په سر اخلو ضرب حضرت ته به څه ضرورت دی.
د روژې نه وړاندې حکومتي ځواکونو او پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی خبرداري ورکړی چې په محمود ایجنسی کې د وسلوالو لخوا کومې پیښې کیږي نو په ضد به د ضرب عذب تری یا دریم په نوم عسکري اپریشن شروع کولی شي. نو ملک نادر منان کوډاخیل وایي چې د داسې اپریشن ضرورت نشته دی او په سیمه کې حکومتي عملداري مکمل قائمه ده.
مې هم د قومونو راغون شو ویل چې موږ به په وس مطابق په خاور کې او خپل کورونه چې کوم دي دا به هم ساتو او کوشش به کوو چې د سیاسي شرپسند او رانکاري چې هغه از من خاور تر شریکم نشي او د سیو کارونه کې سبا دي قوم دي خو ته دي zarar ول سیږي.
ملک سلطان بایزه بیا وای چې حکومت د هغوی نه د وسلوالو ضد عملیاتو کولو مرسته واړي، ولی بل خو حکومت له هغوی ټولي وسلې هم اخیستي، نو دا به څنګه ممکن شي چې کچیر ته د شپې وسلوال راشي او دوی ورسره په تشلاس مقابله وکړي.
یو خبره مشکل مونږ ترشتا چې اوس هغه خلک په سرکاري وردی کې راځي د خسدارو مونږ هم دي ته دا ویو چې مونږ استاسو مسکه به د شپې تګ راتګ د موټر نه غیر بند وي، ولی کزه د شپې وسړی چې په وردی کې زیولم نو ته به دا خدمت پوجي وشته هغه به وینه یو علاقې تزيد مازیګر نه وای مشر ته وای د علاقې مشر زاز مخکې کوا چې دا سړی دی علاقې کې ورشپې دا کار کوي علاقې مشر به وسره دا زموږ ذمہواری ده.
بل خو نادر منان کوډا خیل وای چې په سیمه کې امن لوړاندې برابر دی او دا سه پټي او یا پغلا بارودي چودنې کول خو په لاندې خاريو کې هم کیږي، نو د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګنې لوی اپریشن دی وشي.
کار سړی نشي ویل ته د مرکز ته دی یا د خلک ته دی وران کال چې غیب سړی راشي اپریشن وکي. او دغلا غوټي کمی خبرې چې کیږي هغه په اسلام آباد کې کیږي، په کراچۍ کې کیږي، هغه په نورو ځایونو کې کیږي، او په دې مرګ کې امن غواړو. دا خلک د خیر خلک دي او دا خلک امن پسند خلک دي.
دغه جرګه کې د بایزو د قام ټولې قبیلې شامل وي او پریکړه وکړه چې نن به هغه د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی یا دغه انتظامیه د نورو چارواکو سره ملاویږي او خپل د جرګې فیصلې به ورته وړاندې کوي. یاد دی چې په دا لنډیو کې د سرکاري انتظامیه لخوا په کوزه او بره محمود ایجنسی کې په ولس بیا بیا غږ کول شي چې ګنې هغه د خپل خاورې د امنیت ذمہ په خپل غاړه واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په ممند ایجنسی کې د ضرب عذب دریم عملیاتو اعلان وروسته یو شمیر خلکو کړي کړي. بلخوا د بایزو قومي جرګې پریکړه چې دغه عملیاتو د مخنیوي په خاطر به نن لاسکري او پولیټیکل چارواکو سره لیده کاته کوي. د ممند ایجنسی یو قبایلي مشر ګلشاه صافی نن مشال ریډیو ته وایي د ممند ایجنسی د ځینو تحصیلونو خلکو د خپلو سیمو د امنیت ذمواري پر غاړه اخیستې او ځینو نه دا اخیستې او د حکومت نه یې په پټه کړي شوي دي. په دې اړه باندې زموږ همکار اسرار عالم مومند د ګلشاه صافی سره خبرې کړې. د چا دورو
انتظامیه د مومند ایجنسی چې کوم دا هغه په ټول تحصیلونو قومونو هغه وروګل قومونه او هغه ته هم دا شانته وینا غاڼې وکړي چې تاسو خپل جرګې وکړي او بیا موږ سره په دې باندې خبرې وکړي تاسو د خپل علاقې ذمہواران واخلي. مومند ایجنسی په وو تحصیلونو باندې مشتمل دی د ټول قومونو چې په دغه شکل باندې جرګې وکړي او دې کې خوځي قوم چې کوم دی هغه خپل جرګې مرکې پوره کړي. الینځي قوم خپل جرګې مرکې پوره کړي. قوم الینځي او قوم خوځي چې کوم دی هغه ذمہواري حکومت ته ورکړي چې موږ د خپل خاورې ذمہواراني. او بیزي قوم چې کوم دی په هغه کې د سوران علاقه شولا، هغه کې د نوټۍ علاقه شولا، هغه کې د بدمنۍ علاقه شولا، دغه علاقونه کړي دي کړي روان دي، هغه ذمہواراني نه قبلوي. منګر تحصیل صاحبو چې کمی د غړي داغه ته منګر سبا ورځ مقرره کړی داغه ته سبا جرګه کیږي د حکومت داغه متعلق خبره تر کیږي.
د حکومت لخوا د مومند ایجنسی په وونه تحصیلونو کې د پوځي عملیاتو د کولو اعلان وروسته اوس د خلکو څه حالت څه تصویر د ستاسو په وړاندې د مومند ایجنسی
کوم کتل شي نو د دې اعلان وروسته د ایجنسی خلکو ډیر په کنفیوژن کې دي ډیر خپه دي همدغې ته ګوري چې علاقه کې خو امن دی اکه دوکه واقعیت یو ځای بل ځای کېږي خو نور امن دی او د علاقې خلک په دې باندې ډېر سخت خفه دی چې دا ولې داسې اعلان کېږي څه چل دی که په کومه علاقه کې څوکي د حکومت مخالف وي نو قوم خو د هغه مخالفو خلکو ملګری هم دی په هغې کې د حکومت ملګرتیا کوي دې باندې قوم چې کوم دی سخت په خفګان او په سخت کنفیوژن کې دي دي که وکتل شي د چالې فکسیار کوم قانون چې په قبایلو کې ناقص دی نو دغلته ذمهواران چې کوم دي هغه په قام باندې لاګو دي خو بیا هم خلک چې کوم دی کړې همدغه خاطره کوي چې مجبوره دی چا سه نه وسله شته دی نه چا سه کوم اوزار شته دی چې د ترهګرۍ مقابله وکړي نو دغه خاطره خلک مجبوره نو د وطن نه نقل مکانی کوي.
اخری پوښتنه دا ده چې دا ته وایي حکومت څنګه تاسو ویلې چې په وونو تحصیلونو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی نو حکومت څه انتظام کړی دی د دغه خلکو د سیمې د خوندیتوب لپاره یا د دوی د دغه سیمو نه د وستو لپاره کنه؟
دی انتظامیه تر په وړاندې شي دي چې د علاقې نه به هیڅوک نقل مکانی نه کوي او نه موږ د خلکو ته اجازه ورکوو چې د علاقې نه نقل مکانی وکړي ولې چې اپریشن موږ په دې بنیاد باندې دی تر په وړاندې کیږي چې د دې بنیاد باندې نه کوو چې هغه دی خلک د علاقې نه وېستل شي خو دا به سرچ پرېښني او کوم ځای کې چې د حکومت په شت پیدا شي یار میتا نو هغه ځای کې بلتون کیږي چې واقعیا وشي نو بیا به د هغه علاقې خلک په هغې کې نیول کیږي مړه کیږي به هغه خلکو ته به تکلیف او مشکلات رسېږي دغه خاطره خلک چې کوم دی نو د ایره کې دی او د علاقې نه به نقل مکانی دپاره بندې بسي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو ته واکې د خبرونې په دې برخه کې ورزو پیښور ته د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د مخ په زیاتېدونکو هدفي وجنو د مخنیوي لپاره د اعلی امنیتي او نورو چارواکو غونډه رابللې ده. د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د اپیکس کمیټې په دغه غونډه کې بعد خیبر پښتونخوا ګورنر د پیښور کور کمانډر او نور اعلی چارواکي ګډون کوي. یاد دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر شواري ویلي دي چې په صوبه کې د ترهګرۍ نوعیت بدل شوی وسلوال ډلې اوس د بمي بریدونو پر ځای د هدفي حملو کولو د تګلارا خپل کړي. تفصیل د شبیر جان په دې رپورت کې.
خیبر پښتونخوا کې تیر سمودیرا سه هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې د وکیلانو، ډاکټرانو، بیرابل فرقو، مذهبي مشرانو، تاجرانو او د جون بیرابل الخونو سره تعلق لرونکو پنخه کول شامل دي. په صوبه کې او په خصوصي توګه سرخار پیښور کې د دغه هدفي وجنو مخ په زیاتېدو پیښو مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروز خټک په صوبه کې د اپیکس کمیټې د یو اعلی پای غونډې رابللو پریکړه کړې ده چې پکې به د صوبې گورنر، وزیر اعلی، د پیښور کور کمانډر، د پولیسو مشر او چیف سیکرټری نه علاوه نور لړپوړو چارواکي ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان او د وزیر اعلی لپاره د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی په دې باب لا مشال لیړو ته ویل
جی بالکل وزیر اعلی د کور کمانډر سے بھی اور گورنر صاحب سے بھی مشاورت کر رہے ہیں.
بالکل وزیر اعلی صاحب گورنر سره هم کور کمانډر سره هم د لړکې صلاح کوي ځکه چې د ترهګرۍ غټ پیښو کې یو خواخه کمی راغلی دی نو بلخوا هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او د لړکې هم په دغه اجنډا باندې به یو څو ورځو کې دننه دننه دغه د اپیکس کمیټې غونډه راوبللې شي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د روزانه په بنیاد د ورکړل شوي شمیرې تر مخه یوازې د تیر شوي روژې په میاشت کې خوشا د سلونه سیوا کسان د هدفي وجنو ښکار شوي دي چې پکې د ژوند بېلابېلو اړخونو سره تعلق لرونکي شامل دي. ولې د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونه او حکومت دغه مخ په زیاتېدو د هدفي وجنو پیښو مخنیوي کې ناکام ښکاري نو مشتاق غنی خپل دریځ وړاندې کوي چې ننګونې یا چیلنجونه ورته ډیر دي او وسایل یې کم دي. گورا خبر ادا دا چمنگ او زمنگ پولیس او سیواز دخپل صوبے الاسرا مخامخ نیو زمنگ پولیس دفاٹا خلق هم قابو کوي چې دلته د آی ډی پیس په شکل کې موجود دي. زمنگ پولیس پنځه شتونه ډیر شلکو پورې افغان کډوال هم قابو کوي نو مونږ سو کړو کم کم خواته مونږ ځن ورسو د ټولو صبح پولیس فورس خوشاش پیتونه او یا زر پورې دی نو دوی بزان کم کم ځای ته رسوي د صبح امنیت را ټینګ کړو ترهګرۍ په ضد جنگ وکړو ټول هر څه پولیس په یوازې کوي نو د دې صبح ستونزې ډېرې زیاتې دي
سارے کام د شینه کړي او دوی مشکلات ډېر زیات دي
د پامل دا چې د پیخور د پولیس مشر آی جی ناصر درانی سو سو واره ویلې چې په صبح کې مخ په زیاتې دوه هدفي وجنو غټه وجه هم دا ده چې ترهګرو خپل کاروان نویت بدل کړي دي او تیر کلونو کې به ځنمرګي یا د سړک غاړې په می چودنې کولې ولې سخ کال دوی هدفي وجنو ته کار ویلې او په دغه لارې خپل مقصد پوره کول غواړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیخور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې پاتې کیږو سورز وړاندې ډېر اسماعیل خان کې د های کورټ د ایڈوکیټ سید شاهد عباس شیرازی د هدفي وجنې پر رندن پټوله صبح کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی دی د های کورټ بار اسوسییشن تر مخه د بایکاټ هدف د حکومت او د امنیتي ادارو په هم د زیاتېدونکو هدفي وجنو په لار راګرځول دي له پیښوره د ځلاند یوسفزی رپورټ
د پیښور های کورټ بار اسوسییشن سیکرټری جنرل یوسف علی ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پورس په ډیر اسماعیل خان کې د ایڈوکیټ سید شاهد عباس شیرازی د هدفي وجنې پر ضد نن وکیلانو په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ کړی دی
دا سٹرائک چې دینو دا پټول صبح کې دی دا د غړي خانو کلاچه په هړپور تحصیل نراواله تر دا غ برا کوستانه پورې ډیر پورې چترال پورې مستوجه پورې بونی پورې ټول چې سمره د غدي سب ډیویژنز دی تحصیل دی ډیسټریکټس دی د ټولو کې کمپلیټ سٹرائک دی کمپلیټ بایکاټ دی سیول جج د عدالت نواله تر دا های کورټ پورې یو وکیل سبب نه پیش کیږي او مونږه دغه غمزده کورنۍ سره په غم کې شریک یو
د پیښور های کورټ یو بل ایڈوکیټ جاوید اے خان وایي چې د مخکې په پرتله هدفي وجنې سیوا شوې دي او له عدالتونو د بایکاټ هدف یې هم د حکومت پام دې ستونزې ته راګرځول دي
نه وکیلان پرېښ نه سکارر پرېښ نه مولای پرېښ نه چېرته سیاسي کارکن یا لیډر پرېښ هر ځای کې ټارګیټ کلنګ دی داسې سړی نه دی چې سړی پکې تفریق کول شي چې دا به وکیلان ولي یا دا به کوي خو سر پورا کوي او مونږ خو په سفر مقصد باندې پوه نه شو چې ولې دا کوي یا خو هغوی خپل ټارګیټ پورا کوي سم ځای کې اٹیک نشي کولی نو چېرته په دس ځای کې او دس سړی صحیح کې چاړو دا هغه تعلق نه وي مړې کې او صاف پورا کړي یا بیا پلان دی پری پلان دی اوس مونږ ته خدا نه شو جیسے چل دی
له اختره یو هفته وړاندې په ډېر اسماعیل خان کې د پولیسو ترهګرۍ سره د مبارزې د سانګې ډي اس پي نور محمد خان او له اختره یو ورځ وړاندې په سوابه کې پولیس پای ارشد هم د نامعلوم وسلوالو په ډز ووجل شول چې بیا وروستو یې ذمہ تحریک طالبان پاکستان قبول کړه زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواہی د پاره دی یو نه ستاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غل
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو په یو بل راپور ته راګرځوم په پاکستان کې د ولسی خیر خیګړې ادارې ایدی فاونډیشن په خوانی مشر عبدالستار ایدی لخوا تکړې شوې سترګې دوه مستحق کسانو ته لګول شوې دي عبدالستار ایدی د جمعې په ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی و خو نو موړې د مرګ نه مخکې وصیت کړی و چې هغه د هغه سترګې د بل چا ته ولګول شي اسلام آباد نه رفت انجم د نور تفصیل سره
د سند انسټیټیوټ آف یورولوجي مطابق عبدالستاری دی چې خپل دواړه سترګې د مرګ نه پس اتیا کړي تیر شپه د هغې پیمنکاري دوه کسانو ته کامیاب سره کړې ده د یادې ادارې په وینا چې دا سترګې دوه مستحق کسانو ته ورکړې شوې دي د سند انسټیټیوټ آف یورولوجي اینڈ ٹرانسپلانٹیشن یا پیمنکاري ماهر ډاکټر ادیب الحسن رضوی چا چې د عبدالستاری دی د سترګو سرجری وکړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د عبدالستاری دی سترګې هغه مستحق کسانو ته ولګول شوې څوک چې د سترګو نه محروم وو
دوانه سترګي پرون ماسختن دو کسانو ته ولګولې شوې او کار هم کوي. د عبدالستار ایدی دا ګام پورته کول ډیر اهمیت لري، خو کاش چې موږ هم دغه په نقش قدم لاړ شو. په پاکستان کې چې کم کار کول پکار وي هغه نه کیږي، او چې څه نه دی پکار نو هغه کیږي. مثلا دا چې خلکو ته د مرګ نه وروسته د خپلو اعضا عطیه کول وصیت کول پکار دي نو هغه نه کیږي، خو بلخوا په لویه کچه او په پټه انساني اعضا خرڅول کیږي چې زیات په اسلام آباد او لاهور کې خرڅول کیږي. په ټوله نړۍ کې د پاکستان بدنامي روانه ده، او د قانون جوړېدو نه باوجود په قانون عمل نه کیږي.
ڈاکٹر ادیب الحسن وینا ترما خاچ دیو انسانی جسم آزا سر دنو کسانو جن بچ کے دیشی او اولس کسانو تتری فائدہ رسی دیشی. ڈاکٹر ادیب مطابق پا پاکستان کے دہر قسم جسمانی آزا پیونکاری کے دیشی او دیر ضرورت مندو ضرورت پورا کے دیشی. تیر ورز دا عبدالستار ایدی زوی فیصل ایدی مطبوعات سر پا خبرو کی ویلیو چی عبدالستار ایدی دا وصیت کرے ہو چی داغا دا بدن آزادی دا چا غریب او مستحق خلقو پا کار آوستے شی. خدا دیر بیمارے او زوی فیل وجی صرف دا دوار سترگی دا اتی پتوگا ورک رہ شوی.
بہت پرانی وصیت ہے اور بہت ساری میڈیا کو
دا دو حغا پخوانے وصیت وو او اکثر دو میڈیا پوڑان دے ہم ویلی ہو چی که زما دا مرگ نپس زما دا بدن آزاد چا پکار رازی نوور دکڑی شی، او ما تبای ہم اکثر دا خبر کولا. نو دا حغا پو وصیت عمل نپس من ڈاکٹر رزوی تا خواست وکلو چی که دا حغوی دا بدن آزاد چا پکار رازی نو حغی لپارا من طول کورنی رازی یو. خو چی کلا دا حغی میڈیکل چیک اپ وشو نو دا خبر مخی ترا غلا چې د ډیرو بیمارو لوجه د سترګو نه علاوه هیڅ یو اعضا نشي استعمالې دي. نو دوه کسانو ته د سترګې اتیه شوې او دا سید هغوی خواهش هم پوره شو.
د
سن انسټیټیوټ اف یورولوژي اینڈ ترانسپلانټیشن په وینا پاکستان کې د جسمانی اعضا اتیه کولو قانون جوړېدو او د علما متفقه فیصلې راتلو نه پس تر اوسه پورې زیات نه زیات اوه پورې کسانو خپل اعضا اتیه کړې دي. یاد دی چې د عبدالستار ایدی نه پس د پاکستان یو ستر سیاسي مشر جاوید هاشمي هم دا اعلان کړی دی چې داغه د مرګ نه پس دی داغه سترګي چاته اتیا ورکړې شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت اے دی فاؤنڈیشن ته د وړیا ازمکی ورکولو اعلان کړی. پرون په کراچۍ کې د عبدالستار ایدی د لاس نیوي وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې د صوبې په دریو ضلعو کوهاټ، سوات او سوابیا کې د اے دی فاؤنڈیشن مرکزونه نشته او دوی به د دې لپاره وړیا ازمکه ورکوي. پرویز خټک د دې خبرې اعلان هم وکړو چې په خیبر پختونخوا کې د اے دی فاؤنڈیشن سردخانه یا د مړو د کېښودلو ځای نشته، نو د هغې لپاره به هم د دوی د دې داری سره مرسته کوي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې.
د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د عبدالستار ایدی د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې د صوبې په درې ضلعو کوهاټ، سوات او سوابۍ کې د ایدی فاؤنډیشن مرکزونه نشته او دوی به د دې لپاره ویډیا ازمکا ورکړي.
اس ڈسٹرکٹس میں یہ جو ان کا فلاحی ادارہ ہے ان کے لیے جگہ اس کی زمینوں کی ضرورت ہے، ہم نے اعلان کر دیا.
دیوی پدی ضلع کې د دوی ادارې د مرکزونو پرانستلو لپاره د ځمکې ضرورت ته نو ځکه موږ دا اعلان کړی چې چرته هم دوی ته د څه ضرورت وي صوبایي حکومت به یې مرسته کوي، ځکه چې دا یو خدای خدمت ته او موږ هم پدې کې خپل برخه اچول غواړو.
خدای خدمت ہے اور ہم بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ.
پرویز خٹک د دې خبرې اعلان هم وکړ چې په خیبر پختونخوا کې د ایدی فاؤنڈیشن سردخانه یا د مړو کې خودلو ځای نشته، نو د هغې لپاره به هم دوی د دې ادارې سره مرسته کوي. دیوی ماتا د ایدی سیب زوی ویل چې په خیبر پختونخوا کې سردخانه جوړول غواړي، کومه چې تر اوسه نه ده جوړه شوې. نو ما ورته په خپل ذمہواری ویل چې که دوی ته ځمکه پکاري یا ودانی د خیبر پختونخوا حکومت به دوی ته ورکوي. عبدالستار ایدی چې په پاکستان کې د خیر خیګړی تر ټولو لوی ادارې ایدی فاؤنډیشن بنسټ ایښودونکی و او د جمعې په شپه د اته اتیا کالو په عمر کې مړ شوی و. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر او د صوبایي حکومت ویاند مشتاق غنی د عبدالستار ایدی لاسنیوي لپاره د اتوار په ورځ کراچۍ ته راغلی و. په دې موقع هغه د ایدی فاؤنډیشن لپاره د لس لک روپو امداد اعلان وکړ او وی ویل چې په صوبه کې به یو سړک یا پوهنتون د عبدالستار ایدی په نوم کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې دونیمی کابل کې دوا او د پراګ په سټوډیو کې یو لسنیمی بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د بشیر غواخنه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې څو ورځې وړاندې په وارسا کې د ناټو د غړو هیوادونو په غونډه کې ټوله نړۍ په دې پوه کړه چې پاکستان د ترهګرې په وړاندې مبارزه کې دوه مخې پالیسي پر مخ وي. ولسمشر غنی درې ورځې وړاندې د وارسا په غونډه کې ویلي وو چې پاکستان د ژمنو سربېره هم ترهګر په ښه او بدو ویشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان د افغان په خودلو سره ویلي وو چې دا مایوسوونکی دی، خو افغان ولسمشر نن وویل چې د پاکستان مایوسي د ده لپاره ویاړ دی. محمد ایجنسی کې د ضرب عذب دریم عملیاتو تر اعلان وروسته یو شمېر خلکو کډی کړي دي. دې لړکې د بیزو قومي جرګې پرون په یوه جرګه کې ویل چې یو خوا په دغه سیمو کې د وسلوالو مرکزونه نشته او له بلې خوا عملیاتو کې عام خلکو ته نقصان ډیر رسیږي، نو ځکه باید ونه شي. خبر پښتونخوا کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره چې د پولیسو په وینا یوازې تیرې روژې میاشت کې خوښه سل کسان وژلي دي، په راتلونکو څو ورځو کې د اعلی امنیتي او ملکي چارو غونډه رابلل شوې ده. چارواکي وایي د باجوړ په کانسیر سیمه کې دوه مشکوکو سوال په هغه مین الوتې دي چې دوی یې د ښخولو کوشش کوو. د چارواکو په خبره دا پیښه بیګا شوې ده چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي دولس وسلوال طالبان له خپلو وسلو او یو شمېر چاودیدونکو موادو سره یو ځای په چاردرې ولسوالۍ کې بیګا نیول شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکې د دفاع وزیر نن بغداد ته رسیدلی دی. ایش کارټر به د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره د داعش پر ضد جګړې او له دغې وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیونې د پلان په اړه خبرې کوي. او الشباب وسلوالې ډلې د سومالیا د پلازمینې په جنوب لویدیز کې پر یوې پوځي اډې نننی برید کې لږ تر لږه لس سرتیري وژلي.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د رابعه اکرم خان ناورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د خیر ښېګړې د ټولو لوی ادارې مشر عبدالستار ایدی خپل ټول ژوند څنګه سادګۍ سره د رنګ او نسل او مذهب او ملت د امتیاز بغیر د خلکو په خدمت کې تیر کړو او د مرګ نه پس خپل سترګې اتیا کړې، نو د داسې قرباني مثال زموږ په ټولنه کې د نش په برابر دی. ادارې مخکې لیکي عبدالستار ایدی چې څنګه د ټولنې خدمت وکړو، نو په هغه کې د حکمرانانو لپاره یو سبق دی که هغوی هم سادګۍ خپل کړي او د کوم پیسه د ولس په خیر ښېګړې ولګي نو هم دی کې ښېګړه ده. ادارې لیکي چې د پاکستان د سینټ چیرمین رضا ربانی، پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف او ملالہ یوسفزئی عبدالستار ایدی ته دغه د غیر معمولی خدماتو له وجې نوبل انعام د ورکولو تجویز ورکړی دی. ټول پاکستانی قوم د دوی د غوښتنې تایید کوي. که ورته دا ایوارډ ورکړی کیږي نو دا دغه د خدماتو داسې عالمی اعتراف به وي د سنبه د ولس خیر ښېګړ لپاره کارکوونکو ته نوره حوصله ملاویږي. مشتق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ولس خیر ښېګړ لپاره کم کارونه چې عبدالستار ایدی وکړه دا اصل کې د ریاست او د حکومت کار و. ریاست، حکومت او انتظامیه د ایدی سیب جون یو پیغام او روښانه مثال دی. اویل دا سوچ پکار دی چې هغه دومره غټ کار څنګه وکړو چې ورسره وسایل هم نه وو. ادارې په وینا عبدالستار ایدی سره سمواشي یا انتظامی ډیګري نه به، خو خپل کار یې ډېر په سلیقه سرته رسولو. د مرګ نه مخکې د هغه خیرني ټکی دا و چې زما د مرګ د غریبانو خیال د وساتل شي. دا وصیت اگر چې هغه خپل ښځې او زوی ته کړی، خو دا پیغام ریاست، حکومت او اپوزیشن نه دی. ادارې اخیره کې لیکي دا هغه پیغام مینه، امانت، دیانت، محنت او مستقل مزاجي ده. همدا د انتظامی صلاحیت سرچشمه ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پاناما اسناد معامله به خبرو اترو د لارې هواروي. ادارې وایي بلخوا مخالفه ډلې هم دې لړکې هلې سلې کوي، خو ملک ته پیښ چیلنجونه یو مستحکم سیاسي فضا غواړي. ادارې په وینا د کډوالو د واپسې او آبادکارۍ لپاره په اصلاحاتو د توجه ضرورت دی. د توانایي بحران خاتمه ضروري ده. غربت، بیروزګاري او بنیادي ولسي سهولتونو کموالی قومي مشرولۍ له یو چیلنج دی. د هر څه لپاره مستحکم سیاسي فضا د ضرورت نه انکار نشي کېدی، خو دا هم نشي کېدی چې د قومي اساسو د غلط استعمال نه توجه لرې کړی شي. زیاتوي په پاناما اسناد ټولې نړۍ کې کاروایی وشوه، مهم شخصیاتو د خپلو عهدو نه استعفی ورکړې، په بهر ملکونو کې د کمپنیانو په اړه قوانینو کې هم بدلون را روان دی، ځینې ملکونو بینکونو لپاره اصولونه هم جوړ کړو، خو پاکستان کې لاسه کار نه دی شوی او معامله په ضبطې کار ولاړه ده.
مطبوعات
اردن کو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي کټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ یې نشي کولای، البته که پوز وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د ډیپلومیټ مجله بیا لیکي پاکستان او چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړی کې د افغانستان نه بلکې خپلو ګټو ته ګوري. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم په لندن کې د زړه اپریشن کولو وروسته خپل هیواد ته ستون شوی، خو د بیماری اپوزیشن ګوندونه نه دي نرم کړي. خو سیاسي شنونکي بیا وایي که ټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ یې نشي کولی، البته که پوځ وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف پر ضد دغه دارې مقدمې ناکامه هڅو د پوځ او نواز شریف ترمنځ اړیکې خرابې کړې او همداراز د سیمه ایز سیاست او د ترګرو پر ضد د عملیاتو په څرنګوالي د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات برقرار پاتې شول. په مقاله کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې هیواد د پوځ مشر راحیل شریف پر وړاندې کمزورې ګڼل کیږي، ځکه راحیل شریف چې په رسنیو کې د پوځ د ښه تصویر وړاندې کولو صلاحیت لري، په هیواد دننه د پاکستاني او طالبانو پر ضد د کمپاینونو چلولو له کبله اهم په اولس کې ډیر مقبولیت لري. د راحیل شریف د پوځ د مشر په هیڅ د دندې درې کلنې موده په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. نوموړي ویلي دي چې د دې مودې د اوږدولو په لټه کې نه دی، خو خبریال حمید میر بیا وایي ټول اسټیبلشمنت پلوه لیکوالان او خبریالان غواړي چې راحیل شریف نور هم په خپله څوکۍ پاتې شي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډیر مهم دی، ځکه چې دا هیواد په طالبانو اثر رسوخ لري، خو پاکستان نه غواړي چې دغه اثر رسوخ په کارولو سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. په مقاله کې راغلي پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړی کې خپل ګټو ته ګوري. پاکستان د فکر کوي چې د جوړجاړی وروسته طالبانو ته په افغان حکومت کې کوم رول ورکړل کیږي نو هغه به کېدای شي دومره اغیزناک نه وي کوم چې اسلام آباد غواړي. همداراز په تیر وختونو کې دا خبره هم ثابته شوې چې پاکستان هغه طالبان په نخه کړي یا خاموشه کړي چې د اسلام آباد د خوښې پرته یې د سولې د خبرو ملاتړ کړي. د څلور اړخیزو غونډو په ابتدا کې افغانانو د چین رول ته هم په مثبت نظر کتل، ځکه چین چې د افغانستان ګاونډي او د پاکستان ستراتیژیکي ملګری هیواد دی د افغانستان په ثبات کې مهمه ونډه لري. خو اوس داسې ښکاري چین د سولې په پروسه کې هغه رول لوبول نه غواړي د کومې چې ترې تمه کېدله. که یو خوا چین په افغانستان کې د بدامنۍ په اړه اندېښمن دی نو بل خوا پاکستان هم خپه کول نه غواړي، نو ځکه د سولې په خبرو کې دلچسپي نه لري او غواړي چې د یو منځګړي رول ولوبوي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګي تاسو پام یو نړیوال موضوع ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپین هیواد په دوره باندې یو مختصره دوره باندې ورغلی دی، په دې اړه باندې تفصیل د سلطان محمد سرور ناورو.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدر اعظم سره ولیدل. د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راخوی د دوړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل
لار ریلیشنز بیلاترالز ان اسټ مومنټو سون
د مونږه دوه اړخیزې اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي. امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګونکي هیواد دی او د غراز لمړنۍ هیواد دی چې هسپانویانو په کې پانګه لګولې دي. ټاکل شوی و چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغې اډې کې څلور جنگي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یو برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیا ته ورسید او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې لکبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنځم به پورز د یو تور پوستي نخوښتون کې په دازو ووجل شول. ګڼ نور پولیسان په دغه پیخه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په محل وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مدرید کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې ریښتونې درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نخوښتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په شمول په یو شمیر هیوادونو کې هغه خلک د ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شوي دي چې په ټولنه کې د زغم برداشت خبره کوي او د ټولو انسانانو د رنګ، نسل او مذهب په بنیاد د فرق خلاف خپل غږ پورته کوي. د غلیکنې مهمه برخې له فرخند اسد ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې روښان فکره خلک له ډیرو مسلو سره مخامخ دي. په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د وژنې وروسته په ټولنه کې یو ښکارا لیکه راخکل شو چې باید پر ځینو مسلو خبرې ونی شي او یا پکې څوک بدلون ونه کړي چې په دغه هیواد کې دا یو خطرناک خبره هم ده. ډان لیکي د سلمان تاثیر د وژنې وروسته د جماعت اسلامي ګوند یو مشر فرید پراچا په یو ټلویزیون وویل چې اوس هم په دغه هیواد کې 300 لیبرال خلک ژوند کوي. ډان لیکي نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې تندره و فکر په خورېدو دی. په لندن کې د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د بیلېدو د فیصلې وروسته دغلته د مسلمانانو او نورو اوسیدونکو خلاف کرکه زیاتېږي. دا شان د امریکا د ولسمشرۍ د امیدوار ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو خلاف د ځینو بیانونو له وجې په ټولنه کې کرکه زیاته شوې ده او په پاکستان کې هم ځینې سیاسي ګوندونه د مذهب په نامه کرکه خوروي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لیبرال خلک د خچنو پتوګه یاد کړی دي او د هغه اتحادی ګوند جماعت اسلامي لوړان دی ویل دي چې باید احمدیان ته ځان لا لګکی وشمارل شي. ډان لیکي د پاکستان په ټلویزیون چینل یو قربا ان تردا هم ویل چې د کون کې په کلاس روم کې د خپل استاد خبرې ریکارډوي او کوړه کوم لیبرال نظری خای نو دغه د انټرنیټ خبروي. ورسپان لیکي د داسې کول سره د استادانو ژوند په خطر کې راتلی شو. دا په ټولنه کې ادم برداشت خبروي چې باید مخه ونیول شي. ورسپانه لیکي خو د دې فیصله به څوک کوي چې کوم کس آزاد خیاله یعنی لیبرال دی او کوم نه دی. هغه خلک چې په مذهبي ازادۍ یقین ساتي په ټولنه کې د ښځو سړو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، د اظهار په ازادۍ یقین ساتي، د ښځو تعلیم او روزګار خوښوي، داسې خیالات لرونکي لیبرال ګڼل شي. ورسپانه لیکي لیبرال ټکي باید د غرب سره هم ونه تړل شي او نه دا یوازې د غرب لپاره مان لري. لیبرالیزم په بشري حقوقو یقین ساتي، په ټولنه کې د زغم او برداشت خبره په وړاندې بوزي او دا شان په مذهبي ازادۍ هم یقین ساتي. ورسپانه زیاتوي په پاکستان کې هم باید د زغم او برداشت خبره په وړاندې یوړل شي، باید ټول یو شان حقونه ولري او ریاست هم د ټولو وګړو بنیادي انساني حقونه خوندي وساتي.
ل کلونو راهیسی رواني بدامني د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د مېرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومي قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، نن په مشالونه خبرونه کې در سره د عدم تشدد د کاروان د نوموړي مبارزه او تاریخ لیکونکي احمد کاکا د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. دا د احمد کاکا د مبارزې په اړه د پروګرامونو د سلسلې دویمه برخه ده. خبرونه شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د عدم تشدد د کاروان د نوموړي مبارز او تاریخ لیکونکي احمد کاکا د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. دا د احمد کاکا د مبارزې په اړه د پروګرامونو د سلسله دویمه برخه ده. احمد کاکا د شلمې پیړۍ په پیل کې د چرسدې په بابړه کې زیږیدلی و. خپل وړومبۍ زده کړې په خپل کلي کې کړې وې. د زده کړو نه وروسته یې ځان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ته وقف کړی و او په دغه لاره کې د ډیرو سختو نه راتیر شوی و. د احمد کاکا یوه لویه کارنامه دا ګڼلې شي چې هغه د خدای خدمتګار تحریک تاریخ لیکلی دی او د هغه وخت مهمې تاریخي پیښې خوندي کړې دي. په دې خپرونه کې په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر سویل خان د احمد کاکا د کتاب نه زموږ سره ځینې تاریخي پیښې شریکي. نوموړی وایي احمد کاکا په 1913 کال کې د قصه خوانۍ د قتل عام نه وروسته ټول واقعات د یو خبریال په توګه لیکلي دي.
ټول پښتونخوا کې خلک را بیداریږي او گرفتاری کیږي. په هر کلی کې خو چې څونه گرفتاری کیږي اول قیادت کې گرفتاریږي. په هر کلی کې د جرګې نور پسې دویم قیادت را پاسي او هغوی کلی په کلی کې جلسې کوي. دا جلسې چې کیږي نو دا د دې جلسو د ختمولو یا د دې د زورولو لپاره ګوره فوج راځي پریشانداری کې. یعنی هغوی سره اسنوي او سنگینونه وي او په هر جلسه باندې هغوی حملې کوي او په دې کې خلک زخمیان کوي او زوري دغه رنګې هغوی راځي پوتمانزو کې مرکزي دفتر چې دی چې رقم ځای نه احکامات جاری کیږي په دغه ځای کې ډېر لویه واقع کیږي. دوی راځي او پوتمانزو کې خدای خدمتګار ولاړ دي د خپل دفتر مخې ته او جنډې راغي نیولې ده او هغوی راځي رسالې او بره ورخیږي. ګوره فوج او یو پسندین باندې کس وهي هغه راغزاري بیا بل ورځي هغه جنډه نیسي بیا بل. خیر په دې کې دوی چې دوی پټو دفتر باندې اور لګوي او په دې کې چې سر ریکارډ رجسٹر دفتر کې جنډې نور سیزونه دا ټول سوځي. دوی ته دا چغه وایي چې تاسو به د دوی نه پس خدای خدمتګاري کوئ او سرې جامې به اغوندئ. نو دا خبره چې دا په کلي کې یو خان دی چې هغه نوم محمد عباس خان دی تر هغه غوږ را ورسي. نو هغه سر نوکرانو ته ګورو چې اله شابې اوبه باندې کې وی شوی او سور رنګ پکې واچوي او دې چې دي نو چې څونه جامې ویني په کور کې نو هغه په هغې کې سرې کوي او هغه له چشي ویني چې هغه اچوي او په خپل اس باندې راځي او د ګوره فوج د په بازار کې مخې د ورځي وي چې تا وی چې خلک ته منه کول چې داسې څوک شته چې بل چې سرې جامې به واچي. نو زه دا ارالم ستا مخې ته سرې جامې مې چولې دي وایا شوی. نو ده سره دی او د ده ملګري شاته دا نورم دي خو لکه خلکو دا حوصله او د ده د دې مړانې که چوکتی د ناغې کې ډېره لویه نور حوصله روچته شوه چې ګوره دا رکلي یو خان دی او دې داسې کوي. ګوره فوج راځي هغه گرفتاري وي د هغه ټول ملګري گرفتاروي خو دې سره په خلکو کې یو حوصله راځي.
ډاکټر سویل خان وایي چې کله خدای خدمتګارو د خپل مشرانو د بندي کېدو پر ضد مظاهره او جلسې پیل کړې نو د برتانوي حکومت ځواکونو د دوی پر ضد د ظلم او تشدد یو نوې بازار ګرم کړ. نو مو وړې ځاتوي
په هر ځای کې په هر کلی کې به جلسې کېږي د بیدارې جلسې به کېږي د گرفتارو خلاف به کېږي چې دا په هر کلی کې کوم خلک به گرفتارې دي هغه کې په سوونو ځوانان بوډاګان ماشومان دا شهیدان کېږي زخمیان کېږي. ان تر دې چې په دغه کلی کې دوی چې کله یو کور باندې دننه ورځي د زنانو د کور د پردې بیجتي هم کوي او هلته هغې ته وایي چې ګوره فوج ورننوځي او ګوره فوج ورته وایي چې تاسو ما ویلي چې نور خدای خدمتګاري به نه کوئ. نو په دې کې یو سپندر ولاړ وي او هغه چې دی نو هغه سر وخوځوي او د هغه په غاړه کې جرس وي. هغه جرس هغه میوزیک په باره کې هغه دا ظاهري ده دی ګوره فوج چې لکه موږ ورته را حکم نه منو. نو دی دونه ظالم دی چې دی په دغه سپندر باندې شپږ ډزې کوي او هغه سپندر ولي چې تا زما د حکم ادولي ولې وکړه. یعنې دا د یو تهذیب یافته قوم سلوکو د دې خلکو سره چې د دې د کور بېزتیانه به هم کولې او د دې ځناور به هم وژل. بیا دا یو څو ځلې را پاسي او شهیدان چې کوم د ټکر دي هغه یادګار جوړوي په یو کم دیشم نه باندې کال 1900 باندې او بیا فیرنګی راځي او هغه یادگار هم رواني. په دې دوران کې یو کلری فاطمی کې یو ډېر لوی بدماش ګروپ و. دا تقریبا دېرش کسان وو او دوی به داسې کول چې دوی به شوکې ډاکې کولې، غلاګانې به یې کولې او ډېر یو لوی خپل دغې جوړ کړو. دوی دا هر څه وکتېدل، دا ظلم نه وکتېدل، دا جبر وکتېدل. نو دوی د هغې نه متاثره شو، دوی په خدای خدمتګارۍ کې شامل شو. نو دوی چې راغلل او دوی ته چې په زرګونو خلک ودرېدل مخامخ، نو دوی ورته په تقریر کې وي چې اوس مونږ خدای خدمتګارۍ کې شامل شو، اوس به مونږ بیرنګي زور ګورو. نو دوی سره په خلکو کې ډېره لویه حوصله راځي. دوی بیا د خدای خدمتګارۍ لپاره کار کوي او په جلسه کې توبه تائید کېږي.
بادشاہ خان او دغه ملګرو د سیاسي غونډو، پامپلیټونو او کتابونو د لارې په خلکو کې سیاسي شعور را بیدارول او غوی د برتانوي راج پر ضد قامي مبارزه ته تیارول. ډاکټر سویل خان وایي چې په غیر رسمي توګه د یو اولس قامي مبارزه ته د تیارولو دا یو داسې تجربه و چې د نړۍ په تاریخ کې مثالونه ډیر لږ دي.
که تاسو وګورئ، دا د خودی خدمتګاری د تحریک هغه نان فارمل ایجوکیشنل موومنٹ دی چې دی تعلیم ورکو او هغه تعلیم اثر راوړو او هغه داسې اثر راوړو چې هغه یو باقاعده سکول نو باقاعده کالج نو باقاعده یونیورسٹی نو او هغې په معاشره کې داسې کار وکړو چې هغې کې د خلکو ټول ژوندون یعنی مطلب داری بدل شو. د دې نه پس چې کوم دی نو مشهور واقع چې دې نه پس کوم کېږي چې په هغې کې احمد کاکا پخپله ګیر شوي وي، هغه د چارسدی او د بابړی او د پړانګو دا درې واړه یو ځای کلی دي بالکل جوخت. د دې معاصره ده، دا معاصره چې ده اوشوه دا دومره سخته معاصره ده چې په دې کې دا تقریبا څلېرشت ورځې معاصره وه چې دې نه چار چاپېره ګوره پوچته وو او د کلي نه مې نه بهر څوک پرېښودل او نه به دننه څوک پرېښودل. تر دې پورې چې ځناور د لوګې نه مړ شو په دې څلېرشت ورځې کې دننه په کورونو کې ډېر خلک د لوګې مړ شو، ډېر خلک داسې چې بیماران وو هغه مړ شو او د دې خلکو جنازه چې ده نو هغې ته به څلور کسان پرېښودل چې دا تاسو بهر بوتلی شئ خبر له دې جنازه کول شي د دې نه زیات نه شي اتلی. نو دغه رنګې د دیدانشا یو کس دی هغه مري، د هغه په جنازه کې خلک غونډېږي او په هغې کې دا خلک وایي چې دا خو ډېره عجیبه ده چې مونږ جنازه هم د خپل مړي نه شو کولی. بهرحال دوی یې نه پرېږدي او چې څوک بهر وځي د دې معاصرې نه هغه فیرنګي نیسي او هغوی چې کوم کیمپونه جوړ کړي دي په هغې کې په ګرمۍ کې په دې کاڼې چلوي د یو ځای نه بل ځای ته او د بل ځای نه بل ځای ته او په دې طریقه یې تنګوي. نو دا مسره چې نن دی کې احمد کاکا پخپله هم دی شو د در خپل وینادار چې موږ په کور کې کوم زموږ په کور کې کریم نو موږ د کور بهر تم شو ته دی خوراکم نو کریم نو چې موږ وبته راوړلې د دې نه سمدستي پس چې دی نو بیا هم دا ګوره پوښتلې دی او د عثمانجو ماسره کړل. دا ماسره چې دا دا هم کال 1900 کې شو دا او دا شپاله سره ماسره وا.
احمد کاکا نه یوازې د دغه تاریخي عمل خپل یو برخه وا، بلکې هغه هر هغه کلی او سیمې ته ځان رسول دي چرته چې د برتانوي واک ځواکونو د مقامی ولس پر ضد ظلمونه کول، خلک نیول او هغوی د بادشاہ خان ملګرتیا پر خودو ته مجبور کول. ډاکټر سویل خان د احمد کاکا د کتاب نه د ځنو واقعاتو ذکر کړي. بیا
راغلم پس په اخیرو کې یو خمنه واقع کیږي چې پاره کې مولانا غلام قادر چې د دې کلی ډېر لوی عالم فاضل سړی وو او هغه جلسه کوي، د احتجاجي جلسه کوي او د سټیج د پاسه دی ناس وي او چاله راځي د ګوره فوجونو او د سټیج د پاسه ګولي ډزې پرې کوي او شهید کیږي. دا ډېر لوی د فکر او دغه وخت کې د سختې ټیمو د دې نه پس په تورلاندې سواده کې یو لوی جلسه کیږي. مولانا شاد محمد دا د جامع الازهر فارغ التحصیل و د دو په سربراهی کې د دو په مشرۍ کې دلته جلسه کیږي. ګوره راځي د گرفتاری او د سری دیش زلمی خپل گرفتاری ورکوي ځکه چې د دې کلی ټول خودی خدمتګار دي گرفتارو نه دي. دا زلمی را مخکې شو دی چې موږ بر خپلو مشرانو گرفتاری نه ورکو، موږ په خپله گرفتاری. ګوره راځي او دوی ډېر زلمی چې دی گرفتاری. دغرنګه د دې نه پس په گجرات بخشالی کې جلسه کیږي او پاغی کی صاحبزاده نقیب الله او مولا مولوی سید احمد دا گرفتاری دي. بیا په نوی کلی صوابه کې بخ جمال او دا ملګری چې کوم دین جلسه کوي احتجاجي جلسی دي دا کیږي او په دې باندې رساله راځي او بخ جمال او دا ټول ملګری نیسي کله چې په عثمانو کې معاصره کېدله دا معاصره په شپږم جون کال 1910 باندې وه. نو په دې ځای کې د دیو خان بهادر عمر خان خان بهادر دونه حد درجه ظلم وکړو چې هغه د معاصره دوران کې ورته خپل خدمتګاران کورونه خول او ګوره به راتلل او هغوی به د هغه کورونو نه خپل خدمتګاران ګرفتارول او بیا به دغلته عثمانزو کې یو ښکار بابا ډېری ورته مونږ وایو ډېره بیا ډېری ده هغه ښکار بابا ډېری ته به بوتلل او هلته دوی خپل کیمپ جوړ کړو هلته به دوی دا فوجیان هلته پراتو نو هلته به یې بوتلل او د ښکار بابا ډېری ته به پکانې شي جوړ هلته به یې اوښې جوړ دغه ځای نه به بیا راکوس کړل.
ډاکټر سویل خان وايي په دې ټول عمل کې د سیمې خانانو ډېر منفي کردار ادا کړی دی. ځینې خانان داسې وو چې برتانوي چارواکو ته به یې خدایي خدمتګار خودل او په خپله به هم د انګریزانو د خوشحالۍ لپاره په هغوی ظلمونه کول.
دغه د شپاړس ورځې د معاصرې دوران کې نامتو چې کوم د دې دغه خدایي خدمتګار وو ټول ګرفتار شو. د خدایي خدمتګاری لومړنۍ قیادت، دویم قیادت، دریم قیادت، څلورم قیادت، پنځم قیادت دا ټول ګرفتاری دي. په دې کې د شپږم قیادت سالار اعظم فیض الله خان منتخب کیږي او هغه دا اعلان کوي او هغه نه صرف اعلان کوي بلکې هغه روزانه حساب سره پوسټر چاپ کوي او اعلانونه کوي د ګلونو وحي کلی په کلی کې او هغه خپل پیغام د ازادۍ د حریت هغه رسوي. په دې هر ځای کې چې به کوم د احتجاجي جلسې کېدې نو په دې کې دې کوم خان صاحبانو خان بادران دوی ډېر لوی نیګیټیو رول ادا کړی دی. په دې کې عثمانزو کې چې کومونو عمر خان او د بو عثمانزو کې ګوته په ګوته خلک خول او غوږ ګرفتارول په تنګي کې میر عالم خان او په شیرپوز غلام حیدر خان او په عمرزو کې بیت الله خان او رضاو کې عبدالله خان او تورنګو کې شاهجي خان او قاضي خیر کې فضل احد میا او چاشدۍ کې فتح احمد خان او بابر کې میلی شاه بچو اداکاران کے پلان کے وزیر محمد خان ہو بی بچ کم دین ہو دا پتنگ خلاف خپل گروپ جوڑو دا تالیشت ہو اور پدوی بان بے حملے کولے اور ڈائریکٹ پہ خلق گرفتار ہو لے اگل بے سزاگانے اور کولے.
کله چې د برتانوي چارواکو لخوا ظلم زور ډیر شو نو ځینی خدای خدمتګارو فیصله وکړه چې باچا خان د دې هر څه خبر کی او د هغه نه مشوره واخلي چې دوی څه لار غوره کی. باچا خان دغه وخت په بند بندي وو. احمد کاکا دغه تاریخي قصه لیکلې ده چې د ډاکټر سویل خان نه اورو.
چونکی په دې ټول کل کې ډیر زیات ګرفتارې کیږي نو په دې دوران کې میا جعفر شاه او عبدالله شاه دا دوی دواړه چون دوی د ګرفتارونو بزن بچ کو نو دوی پټ پټه ګجرات ته انتظار رسولو یو خو دا شنواز خان خبر جوړو بلې دا وی چې باچا خان ته ډیره سخت راو په هر کل کې چې کم دینو په سونو زلمی ګډاګان خدای خدمتگار گرفتار شوی ہوں گی وہ خلی شی تسمین شی ہوں گی شیدان شی ہوں گی نو یا دی وی چې موږ سلا را کې چې موږ کوم باچا خان ورته وی چې تاسو مسلمانانو له لاشې او وی ته وی چې موږ مسلمانان یو تاسو ورونه او تاسو موږ سره امداد وکې چې موږ دا څنګه دې ظلم نه خلاص شي خلاص کو. نو دی دوران کې دا کارو شي چې دوی لاړ دا دواړه او مسلم لیگ سره خبرو کوي مسلم لیگ وته وی زمونږ دشمن هندو دی او تاسو دشمن فیرنګی دی. زمونږ دشمن فیرنګی لري نو که تاسو د فیرنګی دشمنی پرې دی نو موږ تاسو سره په مخ کولی شو. نو چې دوی واپس راغله دا جواب یې باچا خان ته وی نو هغه ته وی چې زه ټیک ته بس دوی مطلب دا دی چې موږ د انګریز خلاف راپاسېدلي یو او دوی نه راپاسي نو تاسو اوس لاړ شئ او تاسو کانګرس سره خبرې وکړئ. نو دوی بیا دوی د کانګرس سره خبرې کوي کانګرس سره چې دوی خبرې وکړي نو هغه کامیاب شو او کانگریس دې کومک ته تیار شو. دا ټول څه چې کېدل دې کې به احمد کاکا به دې سره ګرځې دو بچا خان سره به ګرځې دو دې چرې بل شي ونی دي.
د خپلواکۍ د تحریک نوموړی مبارز احمد کاکا په 1988 کال کې د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې دي خو د هغه فکرونه اوس هم د پښتنو په خاوره د خپلواکۍ پرمختیا او رڼا مشالونه بل ساتي. اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بل ونه با د عدم تشدد د کاروان د یو بل نوموړی مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
ما
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.